کولی شئ د دې خبرونو تفصیل تاسو ته ریډیو پر وای پڼه هم ولولئ پته مو د ازادي ریډیو ډاٹ کام او مخکې تر دې چې نورو پروګرامونو ته ورسو او نیوز پروګرامونو ته سپورتي خبرونه به له وصل وسل څخه وور
د سپورت ورزنه هنداره
د تکواندو په نړیواله درجه بندۍ کې یو شمېر افغان لوبغاړو مخکېواله ترلاسه کړې ده. د تکواندو نړیوال ویب سایټ ورلد ټی کی ډی د بیلابیلو هیوادونو د تکواندو د نږدې 2000 لوبغاړو نوې درجه بندۍ اعلان کړې چې سو افغان لوبغاړي هم پکې شامل دي. افغان لوبغاړی رامیش حسینی په 80 کیلوګرام وزن کې یو تایم مقام، احمد بخشی په 35 کیلوګرام وزن کې 93 مقام، حسین لطیفی په 35 کیلوګرام وزن کې 204 مقام، نثار احمد عبدالرحیمزی په 80 کیلوګرام وزن کې 216 مقام او احمد سیر خلیقی بیا په 104 کیلوګرام وزن کې 216 مقام خپل کړی دی. د تکواندو په نوې نړیواله درجه بندۍ کې په 85 کیلوګرام وزن کې کوریایی لوبغاړي دای هونلی لومړی مقام ګټلی، په 80 کیلوګرام وزن کې روسی لوبغاړی میکسیم کرماټوف لومړی مقام لري او په 85 کیلوګرام وزن کې بیا تای هون کیم لومړی مقام لري. په کابل کې د مرکز زون د باولینګ ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ وشوې. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل ولایت څخه 22 لوبغاړو په دریو پړاوونو کې د یو بل پر وړاندې سیالۍ وکړې چې په پایله کې شپږ غوره سری د مرکز زون د لوبډلې لپاره غوره شوې. د ښاغلي فاروقی د معلوماتو له مخې همایون شجاعي د 1528 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی، محمود الحق د 1529 امتیازونو په ترلاسه کولو سره دویم او عبدالناصر بیا د 1528 نمرو په ترلاسه کولو سره دریم مقام خپل کړ. د بولینګ فدراسیون رئیس وایي ټاکل شوی ډیر ژر د مرکز زون د خزینه لوبډلې د ټاکلو په هدف هم سیالۍ ترسره کړي. او د 2019 کال کرکټ نړیوال جام سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې د هند او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلند د لوبې پچه ګټلې او د توپ وهنې پریکړه کړې ده. ټاکل شوی چې د دغه سیالیو دوهمه نیمه پایلوبه د آسټرالیا او انګلستان ترمنځ د روانې جولای میاشتې په 11 نیټه د انګلستان په برمنګهم کې وشي. د 2019 کال نړیوال جام سیالیو پایلو به بیا د همدغو څلورو لوبلو له منځه د دوو ګټونکو لوبلو ترمنځ د جولای په 14 نیټه په لندن کې کیږي.
اوس ور ورسېدې اونیزو پروګرامونه ته دوستانو لکه څنګه چې موږ منه کړې و د شوزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ بلمړی خبر سیا ورپسې بل تفریح پروګرام لرو د ګړې اچار راځي پکړې وره
نیما نړی
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي
تر لاسکلنې د انجلیل پر تکل سوي ده
تر مستریکه چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
با سلامونه مو یوه بل خبرونه ته هر کله کوم دا ونی پانی منړی خبرونه کې په دې موضوع غږیږي چې ولې زیننجونې د کور د بشمیره مسولیتونو لاکبلا د واده له حق محرومیږي. دا دې کار پایلې څه کېدلای شي او کامور او پلار پالنې او ساتنې ته اړتیا لري نو مناسبې د حل لارې کومې دي؟
آینده به څنګه کېږي تبان چې همیشه فکر کوم او تشویش مې دي
نو ورنه مې وازې د خپل خزو مصرف لاور کېو
بعض وخت هغه مند باید من درک سرپرست نه لري ماش نه لري
جوړ خپګان پیدا کوي تعصبونه او تنگ نظرۍ
په افغانستان کې اوس مرنجونی د کور د اقتصادي وضعیت او یا د مور پلار خويندو او ورونو د ساتنې لکبله تر ډیره د پلار په کور ناشې وي چې زیاتره وخت د واده کولو له حق هم محروم شي. خو دغه چاره د دینجونو په ژوند څه غیس پرې باسي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی او راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د یو افغان حقوق پوه او د بشري حقوقو له فعال سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوښی
هر انجلی چې د ځواني پړاو ته رسیږي خامخا یې د خپل راتلونکي ژوند ملګري په اړه ځینې خیالونه لیدلی وي او هغه تصویر یې ځان ته جوړ کړی وي چې راتلونکی خاوند یې باید ولري. خو په افغانستان کې کورنۍ داسې تنظیم شوي چې نارینه په ډېر راحته د خپل واده په اړه نظر څرګندولی شي او له خپلې کورنۍ سره په دې اړه خبرې هم ورته عادي چاره ښکاري. خو نجونې باید تل په دغه مسئله کې غلي وي. که کومې نجلۍ د خپل واده په اړه خبرې وکړي نو ټول هغې ته په بده سترګه ګوري او د نجلۍ دغه چلند شرم، آر او ننګ بولي. له همدې کبله زیاتره وخت هغه نجونې چې د کور مشرانې وي یا تر واده مخکې ښه عاید ولري او کورنۍ په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي نو د هغې د واده شرعي او قانوني حق ته پام نه کیږي او ډیر کله دا احساس ورکول کیږي چې ګواکې باید د واده په اړه کله هم خپل نظر څرګند نه کړي. کله کله د کورنیو دغه کړنې د دې سبب شي چې د نجلۍ د ځوانۍ عمر د پلار په کور تیر شي او کله چې یې په ویښتو کې سپین ولګي نو بیا څوک له هغې سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي. یوه له همدغو نجونو څخه 38 کلنه زکیه ده چې د کور مسؤلیتونه او د خویندو ورونو پالنې دې ته اړه کړه چې د خپل واده له حقه تېره شي او خپل ټول عمر د ورونو، خویندو، مور او پلار په خدمت کولو کې تیر کړي. دا وایي نه غواړي په دې عمر کې واده وکړي خو خپل راتلونکي ته اندېښمنه ښکاري.
خپل خویندو ورونو باندې تحصیل کوم او مور سره مې کومک کوم. حتی کله چې کور کې پیاز یک چلو هم کم شي دې ته مې تشویش ډیر زیات وي چې دا به زه سره قم بیته پوره کوم. حتی د شپې خوب نه راځي چې دا به زه څنګه پوره کوم. کوټه کې چې ته نه پاتې شم ژاړم دویمه داسې وضعیت دا به کله تغییر کوي. زیاتره وخت مور هم راته وایي چې ته باید واده ونه کړې په دې خاطر چې دا مسؤلیتونه به څنګه کیږي.
ویل کیږي چې نارینه او ښځینه دواړه له عاطفي اړخه په خپل ژوند کې داسې کسته اړتیا لري چې د ژوند په هره چاره کې یې ملاتړ وکړي، ورسره ودرېږي او تر ټولو ښه همراز ورته پاتې شي چې دغه هیلې زیاتره وخت د ژوند په ملګري پورې تړلې وي. فاطمه د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې وایي تر ډېر شو زیات کلونه یې د مور خدمت او د کشرانو ورونو د تحصیل لپاره کار وکړ. خو د مور تر مړینې وروسته یې نه یوازې ورونه ورسره ناسم چلند کوي بلکې ورته ویل شوي که یې د هغې خونې په بدل کې چې پکې اوسېږي کرایه ورنه کړي نو له کوره به یې وشړي.
زه به 45 یا 55 کلنه یم. دغه کور کې چې اوسېږو له پلار نیکه راپاتې دی. خو ورونه مې راته وایي د دې لپاره چې ته زموږ په کور کې اوسېږې باید د یوه اتاق ټول مصارف او کرایه راکړې. د ټول کور د برق او اوبو بلونه هم باید زه پرې کړم. که دا کار ونه کړم نو ورونه مې راسره جنجال او شخړه کوي. د دې لپاره چې دواړه ورونه مې واړه وه ما واده ونه کړ، دوی مې وساتل. خو دوی دومره فکر نه کوي چې دې خور مې خپل ژوند زموږ لپاره تباه کړ. ډېر بې پروا
نی وخت هغه خزی چې په ځوانۍ کې د پلار کورنۍ زیاتره مسؤلیت په غاړه اخیستی اړی دی تر واده وروسته هم هغه غمونه وپالي چې تر واده مخکې ورته غاړي وو. 15 کلنه مهاجبین چې د خیاطۍ ماشین یې مخې ته پروت دی وایي د خیاطۍ له لارې د خپلو ماشومانو د مصارفو سره سره د پلارګنۍ کورنۍ هم چلوي. دا وایي مشران ورونه یې د پیغلو خویندو مصارف نه پرې کوي نو ځکه دا اړه ده تر واده وروسته تر نیمو شپو پورې د خلکو جامې وګنډي او دواړه کورنۍ پرې وساتي.
نو خیاطۍ لحاظ زه دا مصرفونه مخته وړم. د ورځې شپږ جوړم کېږي، 15 جوړم کېږي چې څومره وګنډل شي. مانا بغیر شپږ خویندې مې نورې دي، هغه مسؤلیت زه لرم. نو ورونه مې یوازې د خپل ښځو مصرف ایله ورکړي او اوس زه خپله ډېره ستړې یم. کله مې ملا وخېږي نو زه وایم چې کاشکې ما سره په کور کې یو بل څوک هم وایي چې ما سره کومک کړی وي، ما به د دومره مشکلات ویلی وای. کله کله مېړه هم دا خبرې راته وکړي، ته وایي سې که داسې ژوند ته وکړې زه به په تا بله ښځه وکړم.
خو ځینې ښځې په دې اندي چې میندې او پلرونه هم باید درک شي. د پروان اوسېدونکي ملالۍ وایي کله چې یوه مور په ډېرو سختیو خپل اولاد لویوي نو تمه ترې لري چې په بده ورځ یې لاس ونیسي.
بعضې وخت هغه میندې باید موږ درک کړو په دې حساب باندې چې هغه د دې مشکلات لري، سرپرست نه لري، معاش نه لري، هغه مجبور دی تر څو چې دا بل ماشوم یا بل زوی یا بل علکې د دې په ځای باندې راشي خو اتمن هغه ځان سره ساتي.
له بل لوري یو شمېر کسان په دې نظر دي چې واده د هر چا برابرۍ او حقوقي حق دی، نو ځکه میندې او پلرونه باید د خپلې راحتۍ لپاره د لونو راتلونکی خراب نه کړي. د پنځو اولادونو مور صفیه په همدې اړه وایي،
هغه جنۍ مخپل آینده لري، بغیر د هغې نه وراندارګان ته پاتې کېږي، درورګان ته ټول ته د پیشپای خور کېږي. نو میندې خویندې ته ټول زویام چې باید دا مشکل درد کړي، کنه خصوصا جنکۍ بیا خیر دی، فرق نه کوي مرته خانه داماد پاتې شي، خپل مقصد خپل ژوند په ښه توګه باندې خپل ژوند تیر کړي.
د خصوصي پوهنتون د ثقافت او اسلامي علوم استاد روح الله وایي، دا لوی ظلم دی چې د نجلۍ پلارګنۍ د کور د مصارفو او یا نورو ستونزو له کبله د هغې د واده په حق سترګې پټوي. د ښاغلي روح الله په خبره، اسلام دا د کورنیو دنده بللې چې د خپلو لونو او زامنو لپاره د واده کولو زمینه برابره کړي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې هدایت فرمایي، هر کله چې ستاسو کور ته خاصګاري په باره یو داسې کس راضي شي، هغه دین او هغه اخلاق تاسو ته پسند دی، تاسو هغه مرد کوي. توجیه شرعي نه دی چې موږ لورګانې واده ته آماده نکو ځکه چې دې ماش لري او ماته دغه د عایدات سود ورسوي.
خو ډېر کله هغه نجونې چې تر ډېره د پلار په کور ناستې وي، له روحي او رواني ستونزو هم سر ټکوي. په همدې اړه د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین نظیمي وایي،
متاسفانه په اوږد مهال کې هغه رواني اسیب ژور خپګان پیدا کوي، تعصبونه او تنګ نظرۍ ډېری، حسادت پیدا کوي، په یو ډول په کړوړو کې اخلال راځي، خوب خراب او په ټوله کې د دوی اړیکې هغه ډول چې باید سالمی او خوږی لمنځي.
ښاغلی عظیمی په دې نظر دی که د پخه عمر لرونکو کسانو لپاره دولت مرستونونه یا داسې ځای جوړ کړي چې دوی پکې وساتل شي او د کورنۍ غړي یې په وقفهیي ډول لیدو ته ورشي، نو دا به د دې سبب شي چې د هیچا د واده حق ترې ونخیستل شي. د ده په خبره، د دې ترڅنګ ځینې نورې د حل لارې هم شته چې باید کورنۍ او د ټولنې وګړي یې په پام کې ونیسي.
زه فکر کوم چې دوه د حل لارې لرو. موږ یو دا چې هر ځوان او هر نجلۍ چې د اوس ځوانان دي، پیغلې دي، هلکان دي، یا ودونه کړي، کوزدې کړي، دوی باید د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي، ځکه چې هر څوک بالاخره زړبودۍ ته ځي. د دغه منګ او د دغه سن په اړه باید موږ فکر وکړو، د خپل معاش کمه برخه وسپمو ترڅو پلاسو پنځلس کلونو کې موږ کولای شو چې د خپلې زړبودۍ سرمایه راسره کو. دویم، زه باور لرم چې دولت مسؤلیت لري بلاخره چې د خپلو وګړو او د خپلو خلکو لپاره سرپرست پاتې سي. د دغه سرپرستۍ لپاره تر ټولو ښه کار چې زما په نظر مرسته کوي، چې هغه د لویانو یا د بوډاګانو لپاره ځینې خونې یا کورونه دي چې په نوره نړۍ کې په اسلامي هیوادونو کې او په غربي هیوادونو کې شته. دغه کورونه د دې لامل ګرځي چې دوی یو ډول سروس